احمد شبرم دا سجرړو د سلور بچو د خبرونې دا وریتون کې هر کله کوم وړاندې په باور چې طالبانو د غزنی ښار نیولې
کو اول ور کومندانې سو کو څو به ولایت ورپې خو بیا نورو پرسونل او څنګه سم مقاومت کاوه
د کندهار له ښار د جګړو راپورونه لري د دې چې له روسي جزئیات هم تر سره شریکو طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ پریتونه کړی دي د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو خبرو
کیروز د ټرایکا پلس ناسته په دوه کې تر سره شو نن بعد افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي
لا یونیسف سره داسې ډیر ډو په ځانګړې خبرونه کې
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولې راته وایي ګډا لاندا شالا
او د کور کلی په پروګرام کې
درې کلمې خبرې منه ټول تشویشو کې ناس ورسته ولې هم دا ډیرې کې
تشویش او مایوبیت دا هم د جګړې آثار دي پرې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخو
افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د غزنی والی داوود لغمانی نیول شوی دی د په داسې حال کې دا چې غزنی ښار نن سهار د طالبانو پر لاس سقوط وکړ یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د شینډن هوایي ډګر تخلیه کړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د الجزایر په ځنګلونو کې د اورلګیدو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 15 شپږ کسانو ته رسیدلی بشپل خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د غزنی د والی داوود لغمانی د نیول کېدو خبر ورکړي د کورنۍ چارو د وزارت ویان میرویس تانکسی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی عمر سیالی او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنۍ چارو وزارت د داخلي امنیت او ریاست لخوا ونیول سول
خغلی سنګزی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې د غزنی والی داوود لغمانی څخه پښتني ګروي غنې روان دي په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر خبرې شوې ویډیوګانې خي چې د خغلی لغمانی د موټرو کاروان ظاهرا د طالبانو تر واکلان دي سیمو څخه په خوندي توګه تیریږي په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د والی د موټر سره یو شمیر نور موټر هم لدی دا ورسته له هغه دا چې طالبانو نن سهار د غزنی ښار ونیو تر اوسه پوری د غزنی محلي چارواکو د والی د نیول کېدو او یا د غزنی د ښار د سقوط په اړه تفسیره نه ده کړې اخوا په هرات کې وی باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې د شینډن هوایی ډګر نن حکومتي ځواکونو تخلیه کړ دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نو می واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل چې په شینډن هوایی اډې کې د 800 ملي اردو سرتیری له دغه ځای څخه د هرات ښار ته لیږدیدل دي هغه ویل چې له دې سرتیرو څخه به د هرات ښار د امنیت لپاره کار واخیستل شي د دې سرچینې په وینا په شینډن هوایي ډګر کې دا مهال هلیکوپټر او تیارې نوي او د دغه ځواکونو موجودیت ته پکې اړتیا نه لیدل کېده په همدې حال کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې ځواکونه چې افغان ځواکونه د شینډن هوایي ډګر پرې خېده او د دې هوایي ډګر ځینې برخوتې وره چولې ده دا په داسې حال کې ده چې د شینډن په شمول ولسوالۍ په هرات کې د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي ک چې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغل تخپل سخت قوانين عملی کړي جرمني بل افغانستان سره هیڅ ډول مالی مرستې ونه کړي دا روټرز خبري اژانس د ریپورت لمخي های کوماس نن ویل د محل جرمني په کلنی ډول 320 میلیون یورو له افغانستان سره مرسته کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونه داسې محل دی چې طالبانو لیوی ونې څخه په کم وخت کې د فرا پلی خمری فیض آباد زرن شبرغان سریپل تعلقان ایبک کندوز او غزنی خارونه نیولې طالبانو هم درنګ په لشکرګا کې د امنیه کمانډاني او په کندهار کې د مرکزی محبس ته نیول ادعا هم کړی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د افغانستان د لپاره او د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هم تر دې مخکې ویلي و چې ک طالبان د سور للاري واکلان دکړي نړی به یې ملاتړ ونکړي او منځبي بشي پاین حل کې د افغان دولت او طالبانو استازي نن د دریم یو ورستي ورځ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل کې خبرې کوي. دا خبرې داسې وخت کې دي چې طالبانو په افغانستان کې د نن خپل بریدونو ته زور ورکړي. دا دوحه په نن غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیه او پاکستان استازي هم برخه لري او هڅه کوي چې افغانستان کې د روان شخړې لپاره سولې هوارې ومندل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې خبرو کې د افغان دولت استازولي کوي، د چهارشنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنس پر باور جوړونې او پر خارونو د طالبانو د يرغل پر تمیدنې ټینګار وکړ. تاسو له ساده راډیو نه خبرونه اورئ. د الجزائر په څنګهلونو کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 15 پیتو کسانو ته رسیدلی. په مړو شو کې 28 تنه هغه سرتیری هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو لپاره استول شي وو. د الجزائر دولتي تلویزیون پرون ریپورت ورکړ چې د اور وژنې کارکونکو کې سرتیری او د طالبان د لګیدلي اور د وژل لپاره د دې هیواد په شمال کې په هڅو اخته دي. د الجزائر ولسمشر د دې اور لګیدنې د قربانیانو په درناوي سر لنن نه درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. او جرمنی ایران ته خبرداري ورکړه چې د اټومي خبرو وګدیده په ویانا کې د شو باسونو لاسترولنې له خطر سره مخ کی دی. له ایران نه غوښتي چې تړون ته د ورګرزیدو لپاره لازم نرمښت وخی.
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان پلاست غزنی شهر د زینو سیمو له سقوط وروسته دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول شو. په جمهوری ریاست کې چارواکي دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د څیړنو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولی دی. د غزنی ولایت ډیر سیمینن له غرمې وروسته طالبان ونیولې. طالبان وایي د غزنی شهر سقوط شوی او د والی په ګډون دولتي چارواکو دا ولایت پریشي کابل ته انتقال شوی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو پلاست غزنی خر د دینو سیمو له سقوط وروسته دغه ولایت والی داود لغمانای د ملي امنیت لوري ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمینن له غرمې وروسته د طالبانو پلاست سقوط سوی. د جمهوریت ریاست د ویان دفتر سلاکار نصرت رحیمی دغه خبر په تایید ازادي رادیو ته ویل چې د غزنی والی د لازیاتو څیرن لپاره ملي امنیت نیولای دی. لدی وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګان او انځورونه خبرو سول چې خی د غزنی والی داود لغمانای د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لڅو تعقیبي موټرو سره کابل ته په خوندې ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ولدې پیخي ویډیوګان اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستيال ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمانداني دوه مناهیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره جنسی میلا هم د دولت په کنټرول کې دي.
کو اول ور کومندانی سو کو صوبې ولایت ور پیخو بیا نورو پرسونل او سناسه مقاومت کاو خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لګا تر لګا وخت وونو د غزنی خار پټول معنا باندې سقوط چي نه دی پکې پاته یو لیواو کې تې نو سدونو دا پاته دی نور د غزنی خار سکو سوي.
ملخوا طالبان وای د غزنی خار په بشپړ ډول سقوط سوی دی. د دغه ډلې یو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو د ولایت پریخای او کابل ته انتقال سوی دی.
غزنی ټول خار سقوط سو او زموږ په لاس کې ول وی دی او بلدا د غزنی ولایت امنی قمندانۍ بلایصار مهمه نقطې ټول زموږ په کنټرول کې سوی دی. غزنی کابل ادارې والی هغه ته پناور کړ سو لار دی کابل په خوا باندې لار ورته خلاص سو.
طالبانو په تیرې یوونه کې د هیواد نه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فران، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکټینګ کړی دی. همدارس تیر ورځ ازادي رادیو ته وی سرچینه تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلای او ټول بندیان خوشی کړی دي. په فراه ولایت کې هم ورته کیسه ده. دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قماندان اولی ترې تښتیدلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لولوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډیر راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمن یو او دا جنگي جنایت دی. د طالبانو لوري د جګړو زیاتیدل د افغان تسلیم سویو ځواکونو اعدامول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو شلکلنې لاسترولنې دي لمنځه نوري. د ملي دفاع کورنیو چار وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر خارونو د طالبانو د حملو د زیاتیدو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو خارونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تیر ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره د دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزی د لوی درستیز په توګه ګمارل سوی دی. په افغانستان کې پر خارونو د طالبانو حملې داسې وخت تیزی سوي چې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې په درېمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو او مرکزونو حملې بندي کړي.
طالبان وایي د غزنی ښار نیولې یو شمیر دولتي چارواکي د دې ښار د ځینو سیمو د سقوط خبر ورکوي. بلورته د کندهار پر ښار درنه جګړه روانه ده. د سولې او شخړو د حل د منازعاتو لغړی بصیر مجددي څخه به واورو چې د دې ښار وسیدون کړي چې د ښار وضعیت څنګه ده.
د کندهار ښار د خلکو پر رهایي شکار کورو په مابز کې عملا جنگ شروع دی. کندهار میرویس روغتون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړي او ټپیان ورسېوي دي. واکان د کندهار حالت اندېښنې وړ.
مجددي څه په مشخص ډول د کندهار ښار په کومو برخو کې جګړه روانه ده؟
د کندهار ښار په اجارت سیمه کې د کندهار درېمه ناحیه د باچا خان کارته او د دند چوک د کندهار ښار تیر ورځ د ستاره څخه د کندهار ښار د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار ښار یو دم هجومي حمله شروع کړې ده.
د کومې سیمې چې تاسو یاد کړې دا د ولایت له مقامه څومره لري؟
دا د ویلات مقام په 3 کیلومتري کې قرار لري.
له بصیر مجددي څخه په مننني روزګان ته مخه کوو. طالبانو نن د روزګان پر مرکز ترینکوټ پراخ بریدونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخفر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر وخت څلور ساتون رئیس پر ترینکوټ ښار له څلور خواو څخه بریدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمیر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نو موري وای د یادی جګړې پر مهال تر د مهال پورې 15 پولیس ټپیان سوي دي او په خبرې چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وای په یاد جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې پاړه د کیک راپورونه نه لري.
د چیرو ته څلور ساتونو رافدی خو په روزګان ولایت مرکز ترین کور ته څلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړل چې جګړه هم دا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر، یو هموی ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم کاراو د کیک راپور نه لرو په همدې خاطر چې جګړه هم دا اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر ترڅو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږ په همدې خاطر.
مخفر الله سالار وای په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخت دي او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه ښیي چې د کیری ورځ رئیس په ترینکوټ ښار کې د رواني جګړې لامل لاس ملکیان وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. پسې مکی خلک وای وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار ترڅوندو را رسیدلی او اوس مهال طالبان د امنی کمانډانی سر په سلمیتری کې لا افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمید الله چې هم دا اوس په ترینکوټ ښار کې دی او دغه ښار څخه د وټلو په حال کې دی، ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلی حال داسې ویلي.
په دې مخه ښار طرف غوړو غواړو چې د بنا د ښار څخه موجزه کچې لا ډیر خراب دي. نو طالبان غلي دي دغه ته او دغه ته راغلي کلانې خاتم راغلي دي ای چې نن ګرته او دغه متکی ټول سره نیولې دم او کمربند هغه دغه په دې خپل خاتم د ګرمه د منده سره دی. په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلې دي، ټول خلک وتلې نه موږ غواړو چې موږ یا طالبان او چې پاید چې سم څه خوځه کوم دا سیمې نسو کبه چیر خوښ پس بیا مثال مشته بنو وس چې منه دا تاسو مشته نه خبر نه درکړې خبر راک چې منه دې سم څه وځي موږ هم نه دروازه خضر ما چې به خپل سره تر ما څو بل شي مونږ راسته د کور څخه ټول شانو په کور کې پاتې دي.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي رادیوګانو هم خپل نشرات بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. لسیمې د غراز راپورونه شي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګون امنیتي پوسټي پراته مقاومت طالبانو ته پریښي دي. افغان چارواکو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي. دا په داسیال کې دی چې د اورزګان په ګډون د هیواد پر یو شمیر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه پیل کړي دي او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعای هم کړي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 100.5 نیولې شي. په دې خپرونه کې وړاندې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې په اړه حال درکو، خو اوس په د جګړو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت اندېښنې در سره شریکې کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو بریدونه نه یوازې په افغانستان کې بشري ناورین پراخ کړی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو جدي ګواښ دی. د وزارت په قطر کې د تریکا پلاس له ناستې وروسته نن په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بندول د ټولې نړۍ په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت په ګټه دي. تریکا پلاس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو پکې ګډون کړی وو او د افغانستان د دولت او طالبانو استازو هم پکې برخه اخیستې وه تیره ورځ پای ته ورسېده. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سیمایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږي د طالبانو د خونړیو بریدونو دوام بنه واضح د بشری ناورین او په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل سي، بلکې تاریخوالی او افراطیت به هم ورسره زیات سي. د وزارت وای ترهګری د سیمې او نړۍ اجتماعي امنیت ته جدي او نه جبرانیدونکی ګواښ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د تریوی کاپلاس ناستې وروسته د پنځ شنبې پورس په اعلامیه کې ویلي دي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په مستقیمه همغږۍ د طالبانو تاوتریخوالی او جرمونو بندول بنه واضح د افغانستان په ګټه وي، بلکې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. په اعلامیه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي چې افغان پلاوی په دغه ناسته کې د سمدستي اوربند رامنځته کولو او یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره د معنا لرونکو او صادقانه خبرو اترو په پیل ټینګار کړی. تریویکا پلس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو پکې ګډون کړی وو تیره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزنوای ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي.
نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې خلاف عمل دی. نیدا پریس ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې د حق حکومت مخالف دي چې د زور لاره واک تر لاسه کړي.
د ولایتونو په مرکزونو برید او د ملکیانو په نخښه کول له توافقنامې سرغړونه ده. دا د توافقنامې په وروستۍ بند کې راغلي یو کلیدي ټکی چې ما یاد کړ هغه د افغانستان د سیاسي راتلونکي حل لپاره په تلپاتې او ټولنیز اوربند باندې حقوق لري.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د دفاع وزیر تازه ویلي ک طالبان د افغانستان کنټرول تر لاسه کړي او د شریعت قانون په پلي کولو لاس پورې کړي، جرمني به له افغانستان هیڅ ډول ملاتړ ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې جرمني هر کال له افغانستان سره 515 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي.
دا سجرړو په خبرونه کې به وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده نن په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه غونډه وشي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راوخلو یو نړیواله مسله راخلو. جرمني ایران ته خبرداري ورکړی چې د اټومي خبرو جوړې دا په ویانا کې د شویو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخ مخوي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل نش کولای چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی ماس وویل کې خبري اوګديږي هغه لاسراوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې تر لاسه شوې دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره لچمتوالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیکونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیکونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړون ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې دغه شورا رئیس عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوي کاپلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکیچ نه د وتلو غوره لاره سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ټرایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن بعد د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو اساسو ته رسیږي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تیر ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوي کاپلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو خلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
تاسو لا پیغامونو
زه هغه چې له څنګه کومه راځي دا جواب ټول سالین نه دا چې په جواب خلک د واټ مشکلات سره مخامخ دي. ساري مصیب چې مرستهونه کوي نو خلک د واټ ناروغي سره مخامخ دي. هغه مراله چې د موږ واټ کوي مو څو ورځې میشي او بعد حالات سره مخامخ دي. خلک په کورونا پیډیو ویډیو دا د خوراکي مواد د مستوال د واګینا روان او ټول کلی خوش اخیره مو سیب کومه کونی کی نو دلته ودا ډیر خراب ډیر ناورین سره خلک مخامخ دي. ډیر مهرباني کوم چې دا زموږ پیغام خیره مو سیب ته ورسول. سلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تفسیر د کلی اوسیدونکو روزي محمد نیمه شم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نشتې، اوبه نشتې، غنم او دا شان نشتې. زموږ د ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي، زموږ ږغ ته لوړ پورو چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تصفیر اوسېدونکی ملا خان یعظم د خوست ولایت سوبرو رسالۍ کرلو کلینا. زه د عام روغتیا وزارت خدایل لرم چې د کورونا وایرس د خېد خپل د ډېر ښه خو سولایت صبرول سالي او په خاص ډول زموږ کلی کورلو کې موږ د دې خدا غوښتنه لرو چې دلته راشي، دلته د کلی او د اغار سوا احوال اخلي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ باید کلینیک جوړ کړي. والسلام په احترام منم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ل یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه لرو چې د ماشومانو لپاره ده. په دې خبرونه کې دا موضوع څرل شوی چې ل مایو او ماشومانو سره خلک باید څنګه چلند وکړي. د کورکلی پروګرام هم لرو. د کورکلی په پروګرام کې د اندیشنو او تشویشونو په اړه د متخصصینو څرګندونه هم لرو او د هغه کسانو څرګندونه هم در سره شریکو چې خپل اندیشنه لري او تشویش لري. خو اوس په کونړ ته مخ کړو. دلته هم د جګړې یو اثر د کونړ لنړی او غازی آباد راکړ شوی د شونځیو زده کوونکي وای تری آزموینه او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره کې حکومت بیرته دوی ته د تک زمينه برابر نه کړی نو له درسونو او تعلیم به د تل لپاره پات شي. حکومت بیا وایي د پون ریاست مسؤلین کولی شي چې په نږدې شونځو کې له دوی آزموینه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی که څه هم چې اوسی کورنۍ د نرنګ د کوټکی پولیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپل له تعلیم به برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې خونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تورو تختو پولیدو خپل ټولګیوال او خون کې ورېدیږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل خونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زګون کې په حال زمنګ مکتبونه شروع کېدل منګه د درسونو یاد کېلو منګه چې امتحان نه ورکو او د طالبان له وجې منګ امتحان نه تبادې شلو سره غلي هم د پراتی اوس په حال بدن لګي چې منګ امتحان نه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي هم د پراتی مکتبونه کې چې کم د طالبان خپل مرکزونه جوړ کړي مکتبونه کې پراتی.
شبنم به د ناړی ولسوالۍ د انجونو خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي و. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سخت غالي وای خ کور ژوند او خونځي درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته پسپیرو خارو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې راو کې پیاده را لو سخت را وختیر شو درې مېشمه چې د شهر ته نه رسیدل جوړال خپل مجبورای نه دلته راغلی په دې و چې زما کو پراته او ته خ جن چې حکومت او د طالبان چې رالو جن را باندې سخت شورال خو خپل کورم لرو هر څه نه دوس پدی رالو پدی خاور کې پراته نور زګین لرو چلار شو نړۍ مکتب کې ما څلورم سینف کوم وس بس خپل خپل مکتب رانه گاډ واټ شو.
ل غزی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالۍ په خونځیو کې وسیږي. همدې کورنیو کې د خونځیو بشمیر ماشومان په همدې هله دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې خونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکي دولسم سیم د شاګردانو پورې بي دون د احکامونه او امتحان ورکي دغه نمبر د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف تاسو ولکي د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکي کې او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتون ته استول کیږي او هغه به خپل مکاتب ته استي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د خاغلی خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیر سیمو ته کډه شوی له هغه څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکول کیږي. مشکل نشته ان شاء الله همیشه لپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا زکه د په مکاتبو کې مولا زینه ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړې او غزی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې پکې اتل لزر شپک سو درې نوی جنو او هلکانو زده کړی کولې خو اوس ډېرې لخپلو مینو او سیمو راوتلې او خونځي تری پاتې دي. وسلوال طالبان به وای په کونړ کې زیاتې سیمې په خوا هم د دوی په ولکه کې وي او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ رانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو،
مول جهل نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول قلم غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اورو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انس خور.
ریپورټونه وایي چې په هرات کې د شندن له هوایي ډګر څخه شاوخوا 300 افغان سرتیري وتلی او د هرات ښار ته تللی دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه وی ویل چې په دغه هوایي اډه کې د دې سرتیرو موجودیت نور موثر نه و او د هرات ښار د امنیت لپاره یې هلته استولې دي. په کابل کې افغان چارواکو ویلي دي د غزنی والی خغله لغمانه نن نیول شوی دی. د ورستلغه نیول کیږي چې د غزنی خار سقوط وکړ او نوموړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه په خوندي توګه تیر شو. د سویډیوګانې مخبرې شوې او د تصویرونو خبره شول. تر اوسه نه د معلومات شي د افغانستان د ملي امنیت ادارې نوموړی ظاهرا په څتور نیولې دي. د الجزائر په څنګهلونو کې د اور لکې دوله کبل د مروش میر لکتر لګه 15 پیټو کسانو ترستلې. په مروشو کې 28 تنه غ سرتیر هم شامل دي چې سیمه ته د بلنوي مرستو د رسول لپاره ورغلي و. همدارنګ ایران او بخې جرمني له ایران غوښتي چې د اټومي خبرو وګدیدا په ویانا کې د شو بحثونو لاسراوړنې له خطر سره مخامخ کولای شي او د تړون ته د ورګرزیدو لپاره دی لازم نرمښت وکړي. او د روسیې په لری ختیځ کې د یوې هلیکوپټرې د لویدو لپیخې نه تنه ژوندۍ پیدا شوې دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې طالبان نن د غزنی ښار ته ننوتی دي. له غزنی یو کس په ټلیفون را سره دی، مرتضی وردګ. له ده به واورو چې د غزنی حال څنګه دی. څنګه تاسو د غزنی د ښار په باره کې معلومات لري؟
بله، نن سار پستې ماګاګاروي.
او تاسو آواز اور مهرباني.
سلامونه. نن سار پس دی ایوی جگلی نورستا غزنی خار دی طالبانو لاسته ولی دا او فیلان پخار که طالبانو اکیمیت او دی غوط تصروب لانده دی. دولتی زواکونه نلی دل که گی او وام ولس خلق او طالبان په خار کوڅو او اداراتو حاکم دي.
تاسو چوي چې خلک نه لیدل کیږي دولتي کسان، تاسو خپل چرته یاست؟
زه خپل فعلاً خو لږ راغلم، خو څه وخت مخکې د غزنی ښار کې وم او د ما عمل ته کور ژوند دی. نو اکثره اداراتو سره نږدې ولیدل، اداراتو دولتي ودانۍ ولایات قومندانۍ.
سهار چې وردک صاحب، سهار چې کله جګړه پیل شو تاسو په شار کې وی؟
بله بله، مو په شار.
څنګه جګړه شدید و او کنه سخت جګړه ونه شو؟
که څه هم چې ما د استوګن نزای لګره په جنگ ساحه نه لري و، په نظامی لحاظ نشم ویلای چې څومره شدت یې درلوده، خو شدیده، نسبتا شدیده جګړه و. ته یو څه جګړې ورسته آرامي شو کله چې پښتنه وکراوته د باندې چې دولتي چارواکي تسلیم شوي وو یا ساحه تر کړی و.
تاسو خپل طالبان له نږدې ولیدل؟
بله، موږ په ښار کې په اداراتو سره د ښار کوڅو واټو کې طالبان ګرځېدل را ګرځېدل، ټول مو ولیدل.
له تاسو سره څنګه چلند کاوه؟
د ټولو خلکو سره برخورد او چلند عادي و، د چا سره کار نه درلود.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نه مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې د تشویش او اندېښنې په اړه څرګندونې واوري او دغه موضوع مو پکې څېړلې ده، له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خبرونه کې له مایوب ماشومانو سره د چلند موضوع څېړل شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خوشحال کوي. کچې ته تاسو ور سره په نمو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سیم د مایي پکېږي. بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبره
ولې یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادي نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کلغه گیګو په پایل کې د معلول ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. ل آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کین همزولې راته وایي ګډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په منګ باندې باندې لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتی کا او کو سوکو او کلرګو بس پیوهینو.
پپلارم بدلګیږي، پرونم بدلګیږي، پټولای هغه خو خدای کړای دا. نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شال لا په بل نامه بوله کنه. مې دا شنو مې ورته خلک پلانې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدمانی جنگونه کوي. دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای نو دغه نه بدمانی وسره.
شه دا درې غتیم لري سره بس د لږ زړه کې بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سینه ور راسه اوس غره په سخانې فال قربان دې ګانه چې راس په رف سخانې ودسته وای دا شاله ته ودا سه دا وکي.
دغه د مور په پیدا سه او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د دې موږ رکانټ لاینې سه ته خدای چې موږ د سی په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه.
په خیر دې سوي دي
د دې په خاډه ستان
نه نه
خیر دې ستا موږ ته څه جوړول شو زغه د خاډه ور جوړه کې بخانه شي جوړول به چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خیر نشته خیر نشته زورته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې تاسو هم د غاریک.
د کابل اوسنکي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونسوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خوشحال کوي. کچې ته تاسو ور سره په نمو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سیم د سی ګډان کیږي مایي پکېږي. بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبره زیات زیات منی اسې بیخي د سی کم ماشومان څنګه یا لومن نزيات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل بعد موږ دی خلکو سره خوشحال باید
ارواپوز یاالحق شمس وایی چه معلول یواز یک کس ندهی چه مونگی معلولیت پستر گوینو. زینی کسان ذهنی معلولیت لری، اغوی هم خچلان تارتیا لری چه باید دو سر بشی. لن موری سر ممارکه کری افتقاق شی.
زد دو دوله داویشم، یو دول حق روانی زوبل شوی کسان دی چه هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار کېدلی چې ماشوم باندې انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او انداز فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی وي. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپې ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شی سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان هم پښه ژوبل وي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخره وي، باندې ملنډې وي، باندې هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دایم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دایم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ما ماشوم د تانی د کنایه او دغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي دا توبیخ کی دا سرکوب کی دا ورته یادونه وکي او د خپل کمال د کمال نقطې او دغه د کمال نقطې ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی د سدا وجه داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسې
سلامت اوسئ
قدر من دوستارو دا وای د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ریډونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د روا پو سره مرکه هم لرو. فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي چې همدا د ناهیلۍ کېدو سبب کیږي او بل اخر همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوخه کوي ارواپوهان وايي د تشویش سم درملنه ځکه نه کیږي چې ډیر لکشمیر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یو ناروغي ده چې د حالت زیاتره پرسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکارې ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري له نازنینې اورو
زه خپل نو یو سوی می باندې دا لورکې می کول له سوی د ورته زورې کم ځان زورومن ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سیده به بخي وسم د سمې تعداد سوی د تشویش وو زه خپل زو ته فکر کوم چې زایم زدل تا نیم ناس بخي سبل چې دا خسي فکر کوم سو مې ځنه نیم نازنین نیم دا خسي فکر کوم سو ام بخي بل څوک په حساب می دا خسي پات باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش به خوب نه لرم یو ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خوته باندې تشویش کوي دا خسي کړم دا تشویش ته نه خبرې او خندانه کوز چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم ټول تشویش کې ناس ورځ تر بل هم دا ډیرې کین لا دې موږ په سړو کې دا غستا تشکوي ور بلد ولا می پیغام دا غسي سويم چې سويم به خي ذاتي لسره ست دوه مسار می تاسو وچاو دل تشویش لا سر به مو سوچوي دا سی تشویش شوته سکره کوشش خوټیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو له ټول دوستانو لری لری الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له استسی دا تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي سکټیر کوشش کوم چې زه تشویش کیننم خدای غسی سوې موس څنګه کوم دا یو یو نیم کال دا غسوي همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راتوي ولې نه غږی چې شي دې چې خبر ورته کوم دا غسی سوې دا غسوي دوی مر سره په تشویش دې بیا ملک سره خسی سپکسي کایونه کومه ما سیدام ناسایم
ساتي تشویش یا اندېښنه بیلابل عوامل درلودلی شي دروا په هان په باور د کمترې احساس درلودل بی وزلی بیکاری د احساساتو متضرر کېدل دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد قاسم په دې اړه داسې غږیدلای دی
تشویش هډی په کورنۍ کې ډیر عوامل لري خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کیږي کورنۍ وضعیت سالم نه وي سیاسي وضعیت تاثیر لري دغه مرزونه د کرونا دي سره اکثره تشویشونه نورم زیات شو او بل د غریبۍ دی وجه چې اولادونه به څنګه تربیه شي د حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضعیت د ټول په تاثیر لري منګه په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویش وخته یو دا تقریبا د څلوېخ کال جنگ دی وجه پینګيري زواړه ځوانان شو سپینګيري شو د حالات ټول تاثیر لري ټول په دې کې حالات کې مطمئن کار نه کو مطمئن وظیفه ته نه شتل مطمئن یو سړی دی ولایت نه بل ولایت ته نه شتل خو نن دې نه غټ تشویش بل کوم دي.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډیرو ناخوالو بیا هم خوشاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وای
نو خو موږ ځ خپل شخصا تشویش تک مرزخ نه ورکوم، دا وړي وړي خبري غټي خبري دا غي خپل وا کوشش کوم چې کور خپل کور له پال مل سره په خوشاله ځوان تیر کوم او په خوشاله سره تیر کوم. دکته تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو، دا ټول کورنۍ سره بد اوقات سره مواجه کیږي. تشویش ور خبره چې په اهمیت نه ورکو ما یت یادو منه یو کور کې نه یادو مور سره مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو مت څه پیغام چل دینه تشویش سره نور تر تشویش پیدا کیږي چې نه یادو م صبر پی کو مخته ته سپارم. سندا کورونا مر سره غ نو ما دوی ته دا غ ورکاو د سړي هم ورکاول چې دا ځاننم د تا اوس باره مغه کوم ډاکټران ته توصیه کوي دا ما د نظر نیسه نور هیڅ کوم تشویش نسته. دا میوی خو د بیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او همدا سړي هم ورکړل مورال قوي او ان شاء الله مرزم پیس کوم تاثیر ونه کوي.
ډېری اندېښنې یا تشویش سره لدی چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کیږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغه همیشه د ژوند ټول چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غوړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غوړو باندې بد اغیز کوي، همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، دا چې ولې ځینی خلک له حد زیات تشویش دي، څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو، دا د تورته پښتنې په یوه مرکه کې د خوونې او روزنې د په هنتون دروا په هنې د برخل استاد په هندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چې ورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ځینی خلک ډیر تشویش کوي، له حد زیات تشویش کوي. علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل د ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضی تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضی تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حد زیات شي په کورنۍ کې، خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډیر تشویش کوي، له حد زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا ته یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه یي خفګان کوي، کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره یي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکړي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سختپوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویش شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر عاطفي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغسې مثلا څوک یو مصنوعي خندا و، دا د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د له منځه وړلو لپاره دا ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحي او روان یې ډېر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دېرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوي شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
خوان موسم دے پاس پو ما